السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي زمي ساتمل بدل سره په روانه خبرونه کې تکنیکی همکار اساق امیری به هم لمان سره وی په دې خبرونه کې به تاسو د قبایلی سیمه خبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واورئ. د دې تر څنګ د عراق د کردانو په سیمه کې د ټول پښتنې په اړه هم یو رپورټ لرو. خو در څه مخکې د دې ساعت خبرونه اورو چې زموږ همکاره فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی لیکل شوی وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته ویل پرده لګول شوی تورونه ناسم دي خو دې به مقابله کوي. د نیم قبایلی سیمه اف آر لکی مروت کریټیکل انتظامی د سلویخت اف سی آر لاندې د بیټنی قبایل ولس کسان نیولې چې سي جیل ته لیږلي. او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د عراق د کورد سیمه د خپلواکۍ د ریفرندم سخت مخالفت کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی لیکل شوی وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته ویل د بعد حالاتو مقابله کوي. هغه ویل پر د پخوا هم داسې تورونه لګېدلی او نن هم د امریت ځینو قوتونو پر د درغلۍ او ناسم تورونه لګولي. په دغه وخت نواز شریف ویل
اس ملک کو آئین کے مطابق چلنے دو.
دا ملک تا آئین مطابق چلے دو تا پریک دے که آئین دا پاکستان ولستا دا واکمنی حق ورکوینو دا حقوی دا حق و منی پا مختلف و بہانو دا ولست منتخب حکومت ما پنخ کوئی. دا تیرو او یو کال راہیسی دا غلو براوان دا و ہم دا دے لوجه پاکستان دو ٹوٹی شو.
اسی کھیل نے پاکستان کو دو لخت کر دیا.
هغه ویل د پاکستان 40 کروڑ ولس باید د یو چا د اهلیت او نااهلۍ فیصله وکړي او زیاته کړه د ولس نه د هغوی د خوښي او رای حق باید وانخیستل شي. نواز شریف دا هم ویل د تا د پاکستان د پرمختګ سزا ورکول کیږي. د نوړاندې نواز شریف نن په اسلام آباد کې احتساب عدالت ته هم حاضر شو خو عدالت هغه یوازې د حاضرۍ لګولو وروسته بیرته ولیږلو. د پاکستان د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا وایي ځینې خلک او بهرنۍ ایجنسیانې په پوځ د نیوکو په ترڅ کې دا هیواد بې ثباته کول غواړي. د پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR بیګا په یو خبر پاڼه کې ویل جنرل باجوا دغه څرګندونې تېره ورځ د خیبر ایجنسۍ په راجګل کې په وسوال برید کې د وژل شوي لیفټن ارسلان عالم د مور پلار سره د لیدنې پر وخت کړي. د خبر پاڼې تر مخه جنرل باجوا په دغه موقع دا هم ویل چې ځینې خلک او بهرنۍ ایجنسیانې د پاکستان په د خپلو عزایمو په لار کې خنډ ګڼي خو په وس باندې د هیواد د ګټو لپاره خپل کردار جاری ساتي. په نیم قبایلی سیمه لکی مروت کې پولیټیکل انتظامی د سلویخت اف سی آر لاندې د بیټنی قبایلو ولس کسان نیولې دي. په سیمه کې د مشال د خبریال تر مخه په اف آر لکی کې د یو استاد د بدلولو پر سر د ځایي خلکو د پولیټیکل انتظامی د چارواکو ترمنځ ورځ وړاندې نښته هم شوې وه. په دغه نیول شوو کسانو کې ځینې خوشی کړل شوي او ځینې بیا جیل ته استول شوي دي. د اف آر لکی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ریاض مسعود وایي دغه مسله به زر هوار کړي.
اکشن چې موږ وخصای دی د اف سی آر لوند مو وخصای دی په داک شي گرفتار شوی وي 17 کسان وي په داک شي چې کین 60 سال وي یا 60 سال نه پوسا وي ام ټول فارغ کړي. پښتو تلم نو کسان نیولې دي وس جیرګا مرګا پکې کیږي جیرګارو درېمی ان شاء الله چې دا مسله نن ته ختم شي که خیر.
بلخوا بیټنی قبایل وای دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې ځای استادانو ته د ترقی ورکړل شي او د دوی نیول شوي کسان دې زر خوشی کړي. په پېښور کې نوی افغان کونسل جنرل موین مرستیال نن خپله چوکۍ سنبال کړه. په پېښور کې هغه ته د پخیر اغلی په یو دستور کې موین مرستیال وویل دی به په خیبر پښتونخوا کې د میشت افغانانو پر مسلو او د پاکستان او افغانستان د اړیکو په ښه کولو کې خپل رول ترسره کوي. بلخوا افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وویل دی هیله لري چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د پاکستان او افغانستان اړیکې لا ښې شي.
هر څوک چې هر څه وایي د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ د اړیکې نشلیدونکي دي. دا ډېرې قوي دي، دا ډېرې پخې دي، دا ډېرې طبیعي دي. سیاستمداران یې نشي شکولی او جنګي فضا هم دا نشي خرابولی او بله فضا هم نشي خرابولی. خو د دولتونو ترمنځ اړیکې ښکته پورته کیږي.
په دغه دستوره کې تلونکي کونسل جنرل ډاکټر عبدالله وحید پویان ته مخه هم اول شوه. تاسو مشال ریډیو ته وګی تمدا چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس په نوې ډیلی کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او نورو چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. جیمز میټس چې نوې ډیلی ته رسیدلې نن یې په نوې ډیلی کې د امریکا په سفارت کې له کارکونکو سره ولیدل او وروسته به د هند وزیر اعظم نریندر مودی د ملي امنیت له سلاحکار اجیت دوال او د خپلې سیالې د هند له نوې دفاع وزیر نرملا سیتارامان سره هم خبرې وکړي. دا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کابینې د غړو لومړی سفر دی چې نوې ډیلی ته یې کوي. د آزاد اروپا د آذربایجان څنګه تحقیقاتي خبریالې خدیجه اسماعیلوا او د هغې درو وکیلانو ته چې د ټولنیز انصاف لپاره هڅې کړې دي د روزګار د حق جایزه ورکړل شوه. دغه جایزه چې بعضې وخت نوبل جایزې برابر هم ګڼل کیږي. خدیجه اسماعیلوا د آذربایجان نه لومړنۍ داسې ښځه ده چې د سټاکهوم د لایولیهود ایوارډ فاونډیشن لخوا ورته دغه انعام ورکړل شو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په انکره کې د عراق د خپلواکۍ کورد سیمې ته خبرداری ورکړی دی چې کچیر دوی د خوراکي توکو ډک ټرکونه دغې سیمې ته لیږل ودروي نو کوردان به له لوږې سره مخ شي. هغه د کورد سیمې د پرونی ترسره شوي ریفرنډم سخت مخالفت وکړ او ویې ویل له دوی سره اقتصادي او پوځي لارې هم شته چې د دغه ریفرنډم په ځواب کې استعمالولی شي. د عراق په خودمختاره کورد سیمه کې چارواکو کو د خپلواکۍ لپاره ترسره شوی ریفرندم د رای لومړنۍ نتیجې ښایي نن اعلان شي. او د یوکرین ولسمشر د یو داسې قانون منظوري ورکړې ده چې تر مخه به د دغه هیواد په سرکاري سکولونو کې یوکرایني ژبه د پنځم جمعات وړاندې لازمي وګرځول شي. پیترو پوروشنکو د څو ورځو د مخالفت وروسته پرون دغه قانون لاسلیک کړ. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بیې او موسم حال د احمد الله ناورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 106 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ 70 پیسې او 125 روپۍ. یو پاوند 242 روپۍ او 242.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې. او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15.5°C، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5°C، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2°C وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان په خاني وزیر اعظم نواز شریف وایي د خپلې صفایي لپاره دی ورته د اپیل موقع ورکړل شي. د پاکستان پوز مشر ویلي ځینې بهرني استخبارات او خلک د پاکستان د غیر مستحکمه کولو هڅې کوي. د سوات عدالت د رحیم آباد کلی د یو سکول د تړلو حکم ورکړی دی.
سپریم کورٹ ته مونږه دا درخواست کوو او اپیل ورته کوو چې د خدای خاطر وکړي، خپل د اډر ژبې په نظر ثانی وکړي او زمونږه د سوات د بچو سر سوری ورکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت په 2014 کال کې تر 16 زیات عمر لرونکو لپاره یو قانون منصور کړی و چې د کارپوهانو په وینا تر اوسه نه دی عملي شوی.
ہاسپٹل کے بدیل پر بیل کاؤنٹرز جوڑے گی، کم دی تو چھٹائی ملاو شنو پا اگے کے بدی سر رعایت کی گی پاگا دوایانو کی اور چکم ڈیر زیاد غریبانان خلق دی دے کے نقل سر با مالی امداد ہم کی گی.
او پسترگو دا معذور خلقو دا کرکٹ نڑیوال لوبو لپارا دا ممند ایجنٹ سے دا دو لوبغاڑو انتخاب شوے دے.
مسر ارون ورلڈ کپ دا پار ان شاء اللہ جو ونڈا ہو زما خپل گیم دے دا کوشش کوم چې خپل دا ملک دا پارا او خپل دا ایجنسی دا پارا خپل ځان دا پارا گیم وکم او پاکستان نوم په هر ځای کې راشم.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اور ورسو د خبرونه لمړي ریپورت طرف ته. د پاکستان په خاني لری کړل شوی وزیر اعظم نواز شریف د احتساب کمی ادارې لخوا دغه پرسید لګول شو او دریو درخواستونو د اوریدنې لپاره نن د اسلام آباد احتساب عدالت ته وړاندې شو، خو عدالت هغه یوازې د حاضرې لګولو وروسته بیرته استولې ده. نواز شریف نن یوې خبري غونډې ته وینا هم کړې ده. دا وخت د مشال دا وخت مشال لیډیو خبریال محمد عمران را سره د ټلیفون په کرخه ده. محمد عمران، کدارته وای چې نواز شریف نن چې کومه خبری غونډه وکړه هغه کې څه ویل؟
کما تاسو هم خبرونو کې هم ویل چې پخوانی وزیر اعظم یا لرکړې شوی په 23 جولای باندې روان کال چې لرکړې شوی او د پاناما مقدمه کې نااهله ګرځول شو، نو هغه یو واری بیا په دغه فیصله باندې ټکونه کړي دي او ویلي دي چې دوی فیصله منلې ده، خپل څوکۍ پرې خو دي ده، خو لا هم لزلنه نه منلې او دا سم فیصله نه ګڼي، ځکه چې ویل کېږي چې تر اوسه پورې اویا کال وشو د پاکستان د جوړېدو، خو یو وزیر اعظم هم خپلې مودې پرې خودلو نه دی پریښودل شوی. دې تر څنګ هغه هم ویل چې څه سوالونه دي پورته کړي وو په 15 اگست باندې، چې تقریبا 2 سوالونه د هغې جوابونه ما ته را نه کړل شو. بیا نن چې کومه اورېدنه وه د احتساب عدالت، نو هغه هم په دریو د هغه فیصلې تسلسل دی چې په 23 جولای باندې شوې ده. نواز شریف دا هم وویل چې دغه هم بې بنیاده فیصله ده، دا بې بنیاده مقدمه ده چې دوی بیا هم دې ته وړاندې کېږي او د عوامو په مرسته باندې به د دې مقابله به کوي. او دا هم ویل چې عوامو چونکې دا فیصله نه ده منلې، نو په حلقه کمه حلقې نه چې دی پاس شوی او د قومي اسمبلۍ غړی جوړ شوی، په هغې باندې یو واري بیا انتخابات وشو او هغه بیا د دوی کورودانه کلثوم نواز هغې وګټل، نو نواز شریف هم دغه وویل چې کومه فیصله عدالتونو کړې وه هغه ولس رد کړې ده. د دې تر څنګ هغې دا هم ویل چې په دروغو باندې کومې مقدمې دي، بې بنیاده مقدمې دي، هغه دې کوي، سزاګانې هم ورته ملاویږي، خو بیا هم یو لویه مقدمه ده او هغه په 2018 کې چې کوم انتخابات دي، نو په هغې کې به پته لګي چې څوک په حق دي، څوک صادق دي، څوک امین دي. دې تر څنګ هغه بیا بیا د خپلو هغه منصوبو ذکر هم وکړو چې په خپل دور حکومت کې هغه شروع کړي، لکه پاکستان چین اقتصادي راهداري، لواری ټنل یا نیلم جهلم چې کوم پروجیکټ او منصوبه وه، د هغې بیا بیا خبرې کوي، بیا بیا هغه یاد دهاني کوي. خو لنډه ده چې انیسه چې څومره هم هغه خبرې کړي دي، نو دغه یو قسم له تکرار دی چې لوړاندې هم بیا بیا موږ اورېدلې دي چې کومه فیصله شوې ده، نو دا سمه نه ده او دوی لګیا دي د هغې مقابله کوي او هغه لژنه یې تر اوسه پورې منلې نه ده.
سمه ده، ډېره مننه محمد عمران د معلوماتو راکولو. اوریدونکو، تاسو ته محمد عمران نه اوریدل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې یوه خبری غونډه کړې ده او د پکې د سپریم کورټ لخوا چې د نواز شریف په اړه کومه پریکړه شوې وه او بیا نن چې کوم نیب ادارې عدالت ته وړاندې شوې ده په اړه خبرې کړې وې. ورسو د یو بل رپورټ طرف ته، د پاکستان پوسټمشر ویلي حسین بهرني استخبارات او خلک د پاکستان د غیر مستحکمه کولو هڅې کوي، خو نوموړي زیاته کړې دوی به د هڅې لکه ناکامۍ سره مخ کړي. د پوسټ مشر همداراز ویلي چې ادارې په هیواد کې د امن سي پرسه کولو او د قانون د حکمرانۍ یقیني کولو پوخ عزم کړی دی. د اسلام آباد په رابعه اکرم خان رپورټ لري.
د پاکستان پوسټ مشر جنرل قمر جاوید باجوه ویلي دي چې ځینې غیر ملکي استخباراتي ادارې او ځینې خلک پاکستان غیر مستحکم کول غواړي. د پاکستان پوسټ د عامو اړیکو څنګه ISPR خبر پاڼه د پوسټ مشر په حواله وایي چې دا خلک پوسټ خپلو عزایمو په لار کې خنډ کړي. د پوسټ مشر دا خبرې د خیبر ایجنسۍ راجګال سیمې په سرحدي چوکې وژل شوي پوځي د لیفټنن ارسلان عالم مور او پلار سره په مري کې د خواخوږۍ په وخت کړي دي. جنرل قمر جاوید باجوه دا هم ویلي چې پوسټ به د ملک په خمفات کې خپل رول وبوي او په ټول چیلنجونو کې به د کام تر څنګ ولاړ وي. د پوسټ د مشر په وینا چې د پاکستان دښمن زموږ دښمن دی، دا هم ویلي که هر قسمه قرباني وي ملک به امن او د قانون عملداري په ځای کوي. د پاکستان پوسټ ویان میجر جنرل آصف غفور 13 میاشت په 20 نیټه یو پریس کانفرنس ته ویلي وو چې د خیبر ایجنسۍ په راجګال سیمه کې آپریشن خیبر فور ترسره شوی او سیمه له وسله والو پاکه کړې شوې ده. د پوسټ ویان ویلي وو چې په خیبر فور پوځي عملیاتو کې 250 وسله وال وژل شوي، 1.5 چوبل او سلور خپل سان پوسټ حواله کړی وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د لکی مروت د تعلیم محکمې د یو سر د تبادلې پر سي د احتجاج پر مهال د خلکو او د امنیتی ځواکونو ترمنځ لانجه رامنځته شوه او دغه وروسته امنیتی ځواکونو د اف سي آر تر قانون لاندې د بیټنی قبیلې ځینې کسان ونیول. د سیمې خلک وایي چې حکومت د بیګنا خلکو نیول پریږدي. تفصیل د سلام مسعود په رپورټ کې اورو.
دنیمه قبائلی سیمه لکی مروت نا د محکمه تعلیمات یو افیسر د تبادله په وجه د دغه سیمه د قبایلیانو او پولیټیکل انتظامیات د چارواکو په منځ کښې لانجاره پورته شوې. د پولیټیکل انتظامیات چارواکو د څلوېښت فرنټیر کرایمز ریګولیشنز لاندې اولس بټني قبایلو نیولې دي چې په کوم کښې ځنې بیا د وروستې خوشي کړې شوې او ځنې جیل ته استولې شوی دی. په دغه بارکښې خوشی کړی شوی یو قبایلی مالک زاهد الله بټنای مشال ریډیو ته په دا رنګ ژغېدلی دی.
غریب خلک گرفتار کړي دي، روزگار والے ڈرائیوران گرفتار کړي دي، پیسې نو کسان آزاد کړو، نو کسان وسو سره دي.
په دغه بارکښې مې چې د نیمې قبایلي سیمې لکې مروت مرستیال پولیټیکل ایجنټ ریاض مسعود سره تماس ونیو، هغوی څه وویل؟ وار وای ځنې
ایکشن چې موږ وخستی دی د ایف سی آر لوند مو وخستی دی. په دا کښې گرفتارې شوې وې سترہ کسان وي، په دا کښې چې کین سٹھ ساله وي یا په ساٹھ سال نه پوسا وي امه ټول فارغ کړي. ټوټل هم نو کسان نیولې دي، ویس جرګا مرګا پکښې کېږي، جرګار درېمي ان انشاءالله چې دا مسله نن ته ختم شي که خیر.
بټنو قبایلیانو دا غوره هم وکړه چې که د دوی خبره ونه منله شوه بیا به خپل احتجاج ته نور دوام ورکړي. سیلاب ماسو مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
اور ادن کو مشال ریڈیو تا سہور نڑیوال بینک یا ورلڈ بینک پنسر قبائلی سیمو کی رترا گرینا متاثر شو خلق و دبیا بحالے اور روزگار لپارا دیو سل سوار لس ملین ڈالر و منصوری ورکڑی دا پکم کی چی دا ماشومان دا صحت روزنی وزا خکول و روزگار بیکور شو خلق پخپلو پخو و درول لپارا مرستی شاملی دی. بلخوا دا سیم خلق وائی چی دا کڑوالو لپارا چې کومې پیسې راځي هغه کې زیاتره دوی ته نه ترلاسه کیږي. تفصیل رفت انجم په رپورټ کې اورو.
نړیوال بینک د فاټا متاثرینو او بې کوره شوو خلکو لپاره یو سل څوارلس ملیون ډالرو منظوري ورکړې ده. د نړیوال بینک لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه دا پیسې به د فاټا په پنځه قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ په لړ کې استعمالیږي. د خپل فیسبوک پاڼې د لارې د ورلډ بینک د پاکستان کنټری ډایریکټر ایلانګو پیچا موتو ویلي چې دا پیسې به د شمالي او جنوبي وزیرستان، خیبر، کورما او د اورګزی ایجنسی به کورش او خلکو د خیر خګړې لپاره لګولې کیږي.
د نړیوال بانک بورډ اف ډایریکټر د نورو یو سل څوارلس ملیون ډالرو منظوري ورکړې ده چې د فاټا پنځه مختلفو ځایونو نه بې کوره شوي خلکو سره واپس تلو پر وخت مرستې وکړی شي. دې رقم له لارې به نه صرف د دې پنځو ځایانو د پنځه لکو نه زیاتو کورنو سره مرستې کولی شي، بلکې په مشکل حالاتو کې به د متاثرینو سره نقد مرستې هم کولی شي.
د نړیوال بینک د خبر پاڼې مطابق د کوره شوي متاثرینو لپاره په دې منصوبه کې دوه پیکیجونه هم ورکړل شوي دي چې پکې بیا بحالۍ لپاره د یو کورنۍ په سر پنځه دېرش زره روپۍ او روزګار شروع کولو لپاره شپاړس زره روپۍ دي چې مقصد یې د بې کوره شوو متاثرینو په فوري توګه مالي مرستې کول چې هغوی خپلو سیمو ته ستانه شي او یو ځل بیا خپل ژوند شروع کړي. د دې منصوبې تر لاندې به د ماشومانو د صحت په مد کې که هغه بې کوره شوي وي او که نه په درې قسطونو کې پنځه ویشت زره روپۍ ورکړل کیږي. خو بلخوا د متاثرینو لپاره کارکوونکي د قبایلي سیمو فعالان وایي چې هر ځل چې کوم خوا هم د قبایلي سیمو د بې کوره شوي ولس لپاره کوم فنډونه او پیسې راغلي دي هغه تر دوی سمې نه دي رسېدلي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو د کمیټې جنرل سیکرټري ملک غلام خان وایي چې هغوی لپاره راتلونکي فنډونه تر دوی نه رسي او چې کوم ورکړل کیږي هم نو د هغې پیسې دومره کمې وي چې د دوی پرې کار نه کیږي. یو بل د خبر ایجنسی د متاثرینو تحریک غړی شاه فیصل افریدی تور لګوي چې متعلقه ادارې لکه فاټا سیکرټریټ دغه پیسې تر متاثرینو رسولو کې درغلي کوي او د هغوی حق وهي.
انټرنیشنل ایډ هم چې راشي نو هغه کې دس فیصد هم په آی ڈی پیز نه دی لګېدلی. پریزیډنټ هاوس نه راوځي، چې راوځي بیا ګورنر شي، بیا پکې ته سیټ شي بیا چې اخیری روکو شي نو بیا پولیټیکل انتظامیه او دغه ادارې شي لکه نو لهذا دا چې ای ڈی پی په نوم باندې خو بالکل ټول قبایلو سره دوه کار روانه ده لکه
خود متعلقه ادارې فاټا سیکرټریټ میډیا ډایریکټر عبدالسلام وزیر دا تورونه ردوي او وایي چې حکومت او د هغوی اداره کوشش کوي چې مستحق خلکو ته پیسې په سمه توګه ورسوي په کوم کې چې وخت لګي نه چې د خلکو پیسې ایسارول کیږي
ما خیال لري چې په دې کې څه قسم صداقت نشته چې خلکو ته پیسې نه راسي ہاں لیٹ کې دی ضرور شي د سرکاري طریقہ کار داسې وي چې هغه کې یو وخت لګي دی شي یو ادارې نه بل ډیپارټمنټ نه بل ډیپارټمنټ ته تاګ او بیا پیپر ورک نو دا لږ مشکله غونډه مرحله وي باقي دا متاثرینو یا د خلکو حق ته نو دا حق خلکو ته ضرور رسیدي شي بیا هم دوی ته داسې څه شکایت وي نو متعلقه حکام یا فاټا سیکرټریټ یا متعلقه پولیټیکل ایجنټ هغه ته دوی خپل شکایت لیټر ورکي
واضح دی چې لدی وړاندې هم په کال 2015 لسم کې نړیوال بانک د قبایلی سیمو لپاره 15 اویا ملیونه ډالر منظوري ورکړې وه رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشے
د سوات یو عدالت له مرکزی خار منګورې سره نستې د یو سکول د تړلو امر کړی دی. عدالت ویلی د رحیم آباد کلی د دغه سکول ځمکه د تعلیم محکمې نه ده او ځکه نو باید بالکل مناسب ځای ته انتقال کړل شي. د یاد سکول مشر استاد د کلي اوسیدونکي هم دا زده کوونکي ماشومان د عدالت دغه پریکړې اندېښمن کړي دي او له حکومت غواړي چې د سکول لپاره د متبادلې ودانۍ بندوبست ورته وکړي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ.
سوات مرکزی خار منگور سرا نزد د جرنیلی سڑک پگاڑا رحیم آباد پرائمری سکول ہیڈ ماسٹر سید رحمان وائی چی دغه سکول کال 2001 نا روان دے او پکے سکم دیال لسو از دکون کی ذکر کی بھی دوی لپار شپکش استازان او یو خدمتگار هم موجود دے ولی اس ورطا دا دالت دلور دا کوآپریٹو سوسائیٹی لعڑخ پا مقدمہ کے حکم نامہ جاری شوی دا چی دا سکول ودانی دی خالی کرشی زکا چی دغه ازمکت دا تعلیم محکمی ندا
منگا پوری طور دا بیلڈنگ خالی گو نو دو دیس زیشتم نا 1262 وڑا دی دو دا فیوچر خو خراب دا کب بلی سے دو دا پار زیشتا نا منگا حکومت نا ڈیمانڈ کو بیا خاص کلیم پیزی منیس تا جارم بلے کے پفس پریڈی ڈی باندی کارو کی او دو لیزی مندو بسی
دا رحم آباد جی اسی دن کی هم پا دا عمر جاری کے دو سخت پا تشویش کی دی دوی وائی زیاد ترس دا کون کی دا غریبانا نو بچی دی دا حکومت سر متبادل زی نشتا نو زده کون کی با اڑان دے سکوی
زمانو میرا جو نبی مظلوم دے دا دا قوم میں ماران دی دیو تا دا تعلیم ملاونو شو دیو تا دا شعور ملاونو شو نظام خیال لچی دیو با سبا دا قوم دا پر یو ناسور جوڑ شی سپریم کورتا منگا دا درخواست کو او اپیل ورتا کو چی دا خودی خاطر رو کئی خپل دا اڑ رجی بدی با نظر ثانی ہو کئی او زمان گا دا سواد دی بچول سر سوری ور کئی
دا سکول ما شما نوم دا حکومت سخ غختنی کبی چی دوی تا دی پخوا ودانی جوڑ کرے شی
زمان نوم سرنجیب زیم پنجم کلاس کی مونږه سبق وایو بلله نظمه کا باندې مونږه تعلیم حاصلو حکومت وی چې د دې سکول نتا سوځي مونږه بل بلډینګ نشه چې مونږه باغې کې سبق وایو تعلیم حاصل کو چې مونږه دې سکول نه وځو مونږه بیا بل څه کار کوم نه تعلیم خرابېږي
زمانو دې سدي د مونږه هم سم ته ګولډ مې سکول والا وی چوزي مونږه نو سکولونو والا با چینو په دې نه مونږه بزم کو ناسي مونږه سره مینا کو دا زمونږ د مرګ د ټولو سره مینا کو مینا کوي سکول
د سکول ودانې پاره مو چې کړه د ضلع سوات تعلیم محکمې مشر ڈی او محمد امین څخه پوښتنه وکړه نو دوی ویل چې د عدالت حکم به مني او د سکول ودانی به خالی کوي
خو زموږ کوشش دا ده چې په دغه ځای کې موږ ته سلګ وخت ملاو شي چې موږ د ماشومان د پاره خپل څه تنظیم وکړي اگر تر اوسه پورې کیس روان وو په دې خبر نه پوهېږي خو هغه دا وی چې را کیس تاسو به لو اوسه ځای خالی کړي نو په یو ساعت کې دا ځای خالی کول ډېر زیات مشکل کار دی اځ هم چې لري سو قرارداد وبا چې نه هم یو درې سلور میاشتې د ټایم ورکې چې ورته تاسو شی وبیلو او تاسو ځای دا سلور میاشتې شو یا درې میاشتې شو
بل خو د سیمې ولس وای چې دوی بیا بیا په دغه لړ کې د تعلیم محکمې او سیاسي مشران خبر کړي ولې د سلګونو زده کوونکو دغه مسله حل کولو کې دوی سنجیده نه دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
نن په پېښور کې نوې افغان کونسل جنرل معین مرستیار خپل څوکۍ سنبال کړه. نوې کونسل جنرل ته د پخیر اغلی او پخانی غی ته د مخخې ویلو لپاره په پېښور کونسلګری کې یو پروګرام هم جوړ شوی و چې پکې د افغان سفیر عمر زاخلوال ترڅنګ په پېښور کې امریکایي او ایرانی کونسل جنرلانو ګډون کړی و. تفصیل د زلان یوسفزي په رپورټ کې اورو.
پېښور کې نوې ټاکلې شوې افغان جنرال کونسل موین مرستیال د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی دی او د معرفو یا د تعلیم په وزارت کې هم دندې ترسره کړې دي. موین مرستیال د څوکۍ د سنبالولو په دستور کې وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو ته به خصوصي پام کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کولو لپاره به په اسلام آباد کې د افغان سفارت سره په ګډه کار کوي.
دننه په افغانستان کې او دیخوا په خیبر پختونخوا کې یا په بلوچستان کې التشته د مناسبات نور هم قوي کو. فرهنګي مناسبات یوازې د کالیو او د لباس او د پټکیو نه دي، دا د ژبې مناسبات دي، دا د تاریخ مناسبات دي، دا د ادبیاتو مناسبات دي، دا د راکړو ورکو مناسبات دي، چې بلاخره دغه مناسبات او روابط په نیکو روابطو بدلیږي.
پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال په دې موقع وویل
زمونږ دو اړخیزه اړیکه مخکې شپږ میاشتو مخکې پر تله باندې بهتره وي. زه شپږ میاشتو وروسته کم وړاند ویل چې درته کوم لا د دې به نور هم بهتري وسی. هر څوک چې هر څه وایي د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ د اړیکې نشلیدونکې دي، دا ډېرې قوي دي، دا ډېرې پخې دي، دا ډېرې طبیعي دي. سیاست مداران یې نشي شکولی او جنګي فضا هم دا نشي خرابولی او بله فضا هم نشي خرابولی، خو د دولتونو ترمنځ اړیکې ښکته پورته کیږي.
عمر زاخلوال او نوې افغان جنرال کونسل وویل چې پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې د افغانستان حکومت سره شریکولو او د هوارولو لپاره به ډېر زر د کډوالو په مشرانو مشتمله 15 کسیزه کمیټه جوړوي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د شمالي وزیرستان اغه اوسیدونکي چې مخکې کډوال شوي او اوس بیرته سیمې ته راغلي دي وایي چې په سیمه کې د بجلی تارونه لا تر اوسه پورې سم کړل شوي نه دي. دوی وایي چې د بجلی دغه تارونه د پوځي عملیاتو پر مهال شلیدلي وو. دا خلک دا هم وایي چې حکومتي چارواکي په سیمه کې د پرمختیا ډېرې دعوی کوي خو تر اوسه په هغې باندې ایست عملي کار نه دی شوی. تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان ته واپس ستانه شوي خلک وایي د کال نه زیات وخت وشو چې 90% نه زیات خلک ستانه شوي خو لا یې هم بجلی نه دی بحال شوی او په ډیرو کلیو کې د بجلی تارونه شلیدلې پراته دي. دوی وایي میرانشاه گریډ کې ترانسفارمرې خرابې پراتې دي او 24 ګنټو کې په نمبرو خلکو ته ګنټه دوی بجلی ورکوي. د میرعلي اوسیدونکي نور اسلام وایي هم هغه شلیدلې تارونه پراته دي او کمې دعوې چې د ترکۍ کېږي هغه په عملي کې هیڅ نشته.
دی و ابډې دوی خو ډېرې دي خو په ګراوند باندې سلې جن نشي. هغه زوړه تورینا دي ابلا ورې دې مش پکلي شه دا واقعیا جوړا شو چې د مین لاین تور پرېسو یو کاسي والو لو سیاور مت کړو وې سا بریک تا کنه پکاړ کوندې د فوج نه و د پولیټیکل انتظام یې نه د مطالبه کی دغه چاردا چې کوي په یو کلی صاحب مکمله بجلی نشته و چې چاته په قسمت پوتې دو از وړه تورینا دي.
ابرار خان وای زیاتره کلیو کې خلک په تیارې کې پراته دي او کم سې چې کړي په خپلو پیسو یې پورا کړی.
زمیر کوټه فارمر په خپل کلی شې لیدلی دي نه چې چاته منځیر شو دا وسنه سودا په یو دوا تورینا خو د انګلیسي یو مالک ته اگر وډی خو نه خدا په سشتنا خاصا سریات میزو چار په جنې ډرې بولې کی
کلامو چې په دیاړه د شمالي وزیرستان وابډا ټیسکو محکمې سپرډنټ عزیز وزیر نو پختل نو دوی هم تایید کړه چې ډیرو خلکو تعالی هم بجلی نه دی بحال شوه او میران شاګرډ کې د 40 ایم وی ترانسفارمر او تارونو لپاره یو کم 50 کروڑ روپے پکار دی چې تر اوسه ورته یوازې 1.5 کروڑ روپے منظورې شوه.
دته ایسا پر نټا سمر چینج شو ویډیو مو دمر سامان په لون باندې کاردا باندې ته مې کانتری دی بجلی بحال کړی دو 50 لک نه نشا تا ترانسفر دیو 50 لک میرا لیتا میرا شاګر ته یو ده ترا سمر در راتای پی سی ونه پرو دو خو پیسې ترانسفر نه دی.
نه میران شاګر چار واکی وای چې د عملیات وړاندې چې گریډ کې کم ترانسفارمر وي هغه خرابې پراتې دي او د غلطا د 40 ایم وی ترانسفارمر لپاره یې غوښتنه کړې چې تر اوسه هم نه دی لګول شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو بنو.
دا مشال ریڈیو
دا شورو دروازی
اونیس پروگرامونا
روختیا او درملنا
پا لسنی مباجو
دا مشال ریڈیوی مجلا
پا یوانی مباجا
ستونزی او سرکار
پا پابندی دو بجو
دا کرخی پغاڑا
پا دوانی مباجو
دا نڑے رنگونا
پا درینی مباجو
پرگنے
پا پاکم سلور بجو
دا مشال ترانا لاندی
پا سلورنی مباجو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په خبر کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې د فرخند اسد نملن خبرونه وورو.
د پاکستان په خوانی لری کل شوی وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته وویل دی بعد حالاتو مقابله کوي. هغه ویل پرده په خوا هم داسې تورونه لګېدلې دي او نن هم د امریت ځینو قوتونو پرده د درغلی او ناسم تورونه لګولي. نواز شریف ویل د پاکستان 40 کروڑ ولس باید یو چا د اهلیت او نااهلۍ فیصله وکړي او زیاته کړه د ولس نه د هغوی د خوښي او رای حق باید وانخیستل شي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا وایي ځینې خلک او بهرنۍ ایجنسیانې په پوځ د نیوکو پترس کې د هیواد بې ثباته کول غواړي. د نیم قبایلي سیمې لکی مروت پولیټیکل انتظامی د سلویخت اف سی آر لاندې د بچنی قبایلو 19 کسان نیولې دي. په سیمه کې د مشال د خبریال تر مخه په اف آر لکی کې د استاد د بدلولو پر سر د ځایي خلکو پولیټیکل انتظامی د چارواکو ترمن 100 ورځې وړاندې خط هم شوی و. پولیټیکل انتظامی وایي دغه مسله به د جرګې له لارې زر هوار کړي. نن په پیښور کې نوې افغان کونسل جنرال موین مرستیال ته د پخیراغلي په دستور کې افغان سفیر عمر زاخیروال وویل د پاکستان او افغانستان اړیکې به په راتلونکو شپږو میاشتو کې لا ښې شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په انکرا کې د عراق د خپلواکۍ کورد سیمې ته خبرداری ورکړې دی چې که چیرې دوی د خوراکي توکو ډک ټرکونه دغه سیمې ته لیږل ودروي نو کوردان به له لوږې سره مخ شي. هغه د کورد سیمې د پرونی ترسره شوي ریفرنډم سخت مخالفت وکړ او وویل له دوی سره اقتصادي او پوځي لارې هم شته چې دغه ریفرنډم په ځواب کې استعمالولی شي. د یوکرین ولسمشر د یو داسې قانون منظوري ورکړی دا چې تر مخه به د دغه هیواد په سرکاري سکولونو کې یوکرایني ژبه د 5 جمعات وړاندې لازمي وګرځول شي او د آزاد اروپا د آذربایجان څانګې تحقیقاتي خبریالې خدیجه اسماعیلوه او د هغې درو وکیلانو ته چې د ټولنیز انصاف لپاره هڅې کړې دي د روزګار د حق جایزه ورکړل شوه. دغه جایزه په 100 وختونو کې د نوبل جایزې نعم البدل هم ګڼل شوې ده.
لړ خبرونه هم د فرخنده اسد نوارې د لوسوه په اسلام آباد کې د رفت انجم نوارو چې پاکستان زنه رسپانو په خپل ادارې کې سلی کړی دی.
آج رسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې د بخوانی وزیر اعظم نواز شریف پاکستان د بیا واپس ساتل او احتساب عدالت وړاندې کېدل او بل خو د تحریک انصاف مشر عمران خان په ملک کې د بیا نوي ټاکنو غوښتل د ملک سیاسي هلې ځلې بیا زیاتې کړې دي. ادارې وایي چې په دې سیاسي هلې ځلو کې منتخب قیادت لپاره د ټولو مهم ملکي معیشت دی. په ملک بیرونی قرضې په زیاتېدو دي. د بجلی بحران او نور عواملو له وجې صنعتي هلې ځلې هم ټپې ولاړې دي. ادارې زیاتوي چې دا وخت ملک د بهر ملکي قرضونه خلاصول او صنعتي هلې ځلې بیا زیاتول دي. نو بل خوا په ګرانه قابو موندل دي او ملکی معیشت ته کام ورکوونکو منصوبو ته وده ورکول دي. اداري په وینا چې د ژمي په موسم کې د ګیس او په ګرمۍ کې د بجلی لوډ شیډنګ ختمولو لپاره به په فوري توګه کوټلي ګامونه پورته کول وي. اداري اخري کې وایي چې د معیشت او د سر تړلو امور که په وخت ترسره نه شو نو عام ولس به مرستې نشي ترلاسه کولی. صوبایي او مرکزي حکومتونو ته به سیاسي معاملاتو سره په دې امور هم غور کول وي. یوه بله ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې کراچۍ نه تر پېښوره پیاز ټماټر او نور سبزو او میوو قیمتونه دومره زیات شوي چې اخیستل یې د ولس د وس نه بهر شوي دي. په ملک کې د سبزیانو په پیداوار کې کمی او د نور ملکونو نه راغوښتو کې ځنډ له وجې یو بحران رامخته شوی دی. ادارې زیاتوي چې په کراچۍ کې ټماټر په 200 روپۍ کیلو خرڅول کیږي او همداشان د امروزه استعمال سبزي لکه ادرک اوګهم 250 تر 200 روپۍ کیلو رسیدلې دي. ادارې زیاتوي چې په پیښور کې هم د سبزیانو قیمتونه په دې ډول دي. ادارې په وینا چې د محرم میاشت ده او په دې کې خیراتونو او اخلي پخلي له وجې د پیاز ټماټر زیات استعمال له وجې د دې غوښتنه زیاته شوې ده. بلخو د پنجاب فوډ اتارټي په اتوار بازارونو کې چاپو وهلو پس تقریبا 8 منه خراب سبزي او میوه ضایع کړې دي. اداري وایي چې په بازارونو کې د خوراک نه کیسه سيزونه په شودو کې د کر کروندې پاوډر ملاوټ د اوبو ملاوټ او د خوراکي موادو قیمتونه زیاتې دو نو خو د یو خار انتظامی او نو یو ډپارټمنټ مخنیوي کړی دی. اداري خلک وایي چې سوال دا راپورته کیږي چې اخر ولس به سخري او تر کومې بددي ملاوت نه ډک او ګران خوراکونه کوي. د ولس مسلې هوارولو او داغوی اواز هیڅ یو حکومتي چارواکي نه اوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د دې عمومي تاثر برعکس چې ګواکې د پاکستان د آبادۍ چې اکثره خلک غریب دي په هیواد کې د منځنۍ طبقې یا میډل کلاس خلکو شمیر زیات شوی دی. بلخوا د برطانوي ګارډین ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي د پاکستان تحریک انصاف د یوې پخواني غړي عائشې ګلالۍ لخوا د دغه ګوند په مشر عمران خان د اخلاقي تورونو پورې کول وروسته د نوموړي مشکلات سیوا شوي دي. د دې دواړو لیکنو ځینې نوري برخې د منور شان اورو.
نیویارک ټایمز لیکي پاکستان د بهر نه خلکو ته داسې ښکاري چې پکې به لږ شمیر شتمن خلک وي او نور اکثریت به یې ډیر زیات غریبان وي، خو حقیقت دا دی چې د دې هیواد په ښارونو کې زیاتره داسې خلک ژوند کوي چې ځان په منځنۍ طبقه یا میډل کلاس کې حسابوي. دا طبقه که ډیر شتمنه نه ده نو غریبان هم نه دي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان دا نوې منځنۍ طبقه د هیواد د مسلو حل په اسلامي اصولو کې بولي او دا نظر لري چې ټول وګړي یې په عقیده کلک مسلمانان شي نو مشکلات به ختم شي. خو بلې خوا ته د پاکستان په لویو ښارونو لکه لاهور کې جدید بازارونه یا شاپنګ مالونه جوړ شوي چې پکې خلک د نوي دور سره سم موبایل ټلیفونونه، نور سامانونه او جامه پیزار اخیستل خوښوي او د ځایي جوړو شوو سامانونو پر ځای غربي سامانونو ته ترجیح ورکوي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې نوې رامنځته شوې په مالي توګه د منځنۍ طبقې د خلک زیاتره سرکاري نوکریانې کوي چې اوس هم په دغه هیواد کې د لوړ حیثیت علامت ګڼل کیږي، خو بیا پکې د اکثرو د خپلو لګښتونو لپاره په تنخواګانو گزاره نه کیږي نو ځینې یې د نوکریانو ترڅنګ د ځمکو او کورونو اخیستلو او خرڅولو کاروبارونه هم کوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان د پارلیمان غړې عائشه ګلالۍ چې مخکې په تحریک انصاف ګوند کې پاتې شوې په ورستیو کې یې د یاد ګوند په مشر عمران خان د جنسي زورونې تور پورې کړی دی، خو په نتیجه کې یې نوموړې د لا نورو نیوکو او مخالفتونو سره مخ شوه. تحریک انصاف د عائشه ګلالۍ د تورونو غندنه کړې او له نوموړې یې د عمران خان په مبینه سپکاوي د 3 کروڑ روپو تاوان غوښتنه هم کړې ده. خو ورځپاڼه د عائشه ګلالۍ د خلیلی کې چې له هغې سره دا سلوک د دې ثبوت دی چې په پاکستانی سیاست کې ښځې د څومره مشکلاتو سره مخ دي او که غږ پورته کوي نو مشکلات یې لا پسې زیاتیږي. نوموړي پوښتنه راپورته کړې چې تحریک انصاف د بدلون خبره کوي او د دې ګوند دا حال وي نو په نورو ګوندونو کې به ښځې له کومو حالاتو تیریږي.
دا منور شاه د عراق په خود مختاره کورد سیمه کې د ټول پښتنې د رایو شمیر پیل شوی دی. دا ریفرندم د خپلواکۍ لپاره شوی او د انتخاباتي کمیشن تر مخه د 90% څخه زیاتو کسانو د خپلواکۍ ملاتړ کړی دی. د دې ټول پښتنې حتمی نتیجې به د سپتمبر په 28 اعلان کی. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ د ریپورت تفصیل درته د یوې لنډې د مرسته وړاندې کوو. د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې د عراق په خود مختاره کورد سیمه کې چارواکو د خپلواکۍ لپاره د ترسره شوې ټولپښتنې د رایو شمیر پیل کړی دی. دا ټولپښتنه چې د سپتمبر په 15 ترسره شوه، ملګرو ملتونو، امریکا او نورو مغربي هیوادونو په اړه خبرداری ورکړې وه چې دا ګام په ټوله سیمه کې د تاوتریخوالي یوه نوې لړۍ پیلولی شي. د هیوادونو د اندېښنې څرګندې کړي چې د کوردي سیمې ټولپښتنه به د داعش ضد مبارزې نه پام بل طرف ته واړوي. پرون ناوخته د جرمني خبری اژانس ډی پی خبر ورکړ چې په ریبل سیمه کې د انتخاباتي کمیشن د ټول پښتنې لومړنۍ او نتیجو تر مخه د 90% څخه زیاتو خلکو د خپلواکۍ ملاتړ کړی دی. لدی رستو د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ویل له کورد مشرانو سره به مذاکرات نه کوي ځکه چې دا ټول پښتنه غیر آئینی ده. انتخاباتي کمیشن ویلي چې د خلکو د رایې اچولو شرح 2.5% وه. دا ټول پښتنه د کوردانو په دریو خود مختار صوبو داهوک، اربیل، سلیمانیا او نورو نستیو سیمو کې شوي ده. په دې سیمو کې ځینې لانجمن ښارونه هم دي چې پکې د تیلو زیات پیداوار لرونکي ښار کرکوک، مخمور، خاناکین او سنجار شامل دي. د رستیو کې بغداد هم خبرداري ورکړې چې د عراق متحد ساتلو لپاره به مبارزه کوي چې پکې به په کوردی سیمې د تیلو آمدن بندولو خبر هم شامل وي. خو د کوردی سیمې ولسمشر مسعود برزانی ویلي دي چې دا ریفرنډم یې د سیمې د خپلواکۍ لپاره د مذاکراتو د اوږدې لړۍ اولنی قدم دی. د کوردی سیمه چې له 1991 کال راهیسې نیمه خپلواکي لري، د داعش خلاف جګړه کې مهم کردار ترسره کړی دی. په دې ټول پښتنه کې له رایو ورکوونکو نه یوه پښتنه شوې چې آیا کوردی سیمه له دې سره تړلې برخې یو آزاد هیواد جوړول غواړي او کنه. انتخاباتي کمیشن ویلي چې د دې ټول پښتنې حتمی نتیجې به د روانې میاشتې په 30مه اعلان شي. بلخوا د سپتمبر په 15مه ایران، ترکیه او د عراق حکومت له کوردی سیمې سره نږدې پوځي مشکونه هم کړي دي. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان ټول به شک چوه
ډیره سخت راغلی
تیر هر ځکه یو
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکایان په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د بشری حقوقو نړیوالې ادارې امنستی انټرنیشنل په پاکستان کې خبريالانو ته د ورپېخو خطرونو په خطرو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. لیکي چې حکومت باید د غي ژوند خوندې کړي. د ادارې په یو پیژندل شوی خبريال متی الله جان د شوی برید موضوع راغستې او صحافیانو ته د پروتو ستونزو په حل یې زور راوړی دی. تفصیل د بشیر ګواښ ناورو.
د ستمبر په 14 تاریخ پاکستانی خبریال متی الله جان د خپلو دو بچو سره په موټر کې روان و چې د خښتو وارونه پی وشول. د خښتو وارونکي پر موټر سایکل سواره و. په دې حمله کې د هغه د موټر شیشې ماتې شولې. امنستی انټرنیشنل لیکلي دا ښکاري چې پر متی الله جان شوی برید دغه د صحافت سره تړاو لري. متی الله جان په اسلام آباد کې پر یو ټلویزیون خبرونه چلی او د یوې ورځپاڼې سره د خبریال په توګه کار کوي. نوموړی تر دې مخکې هم تر برید لاندې راغلی. په لومړي ځل په 2011 کال کې پر هغه او دوه نورو ملګرو خبریالانو یې جلا جلا حملې وشوې. د درې واړو پر یوې موضوع کار کاوه. امنستی انټرنیشنل لیکلي دا ښکاري چې دغه بریدونه د پاکستانی حکومت او امنیتی ادارو سره تړلو د متی الله جان د سختو رپورټونو له کبله دي. د ادارې ویلي چې کېدای شي د متی الله جان ژوند په راتلونکي کې هم د خطر سره مخ شي، نو ځکه پر اړوندو چارواکو غږ کوي چې پر هغه د حملې څېړنې وکړي. امنستی انټرنیشنل لیکلي چې دا تحقیقات باید بېطرفه، تفصیلي، شفاف او اغیزمن وي چې په برید کې ښکېلو خلکو ته سزاوې ورکړل شي. د بشري حقوقو د ادارې همدارا زیاته کړې چې دا څېړنې باید د نړیوال معیار مطابق وي. په پاکستان کې پخوا هم پر خبرلانو بریدونه شوي دي. امنستی انټرنیشنل لیکلي چې دغه ملکي، ریاستي او غیر ریاستي عناصرو د خبرلانو او بشري حقوقو غړو د خاموشه کولو کوښښ کړی دی. د لیکنه کې د هغو بلاګ لیکونکو ذکر شوی چې د ریاست په پالیسۍ وې نیوکې کولې او بیا په 2014 کال کې غیب کړل شول. وروسته په خوشوشو د 15 کسانو کې یو ویل چې د امنیتي ادارو په بند کې پر د تشدد شوی. د بشر حقوقو نړیوالې ادارې امنستی انټرنیشنل غږ کړی چې پاکستانی چارواکي باید خبریالانو او د بشري حقوقو لپاره کارکوونکو ته داسې خوندي چاپیریال برابر کړي چې هغوی پکې په آزاد توګه خپل فعالیتونه وکړي شي.
دا بشیر ګواخ د خیبر پختونخوا د احتساب ادارې د صوبې له پوهنتونونو غوښتي چې زده کوونکي له درغلیو اداري فساد سره په تړلو موضوعاتو څېړنو کولو ته وهڅوي. د پېښور پوهنتون مشر وایي دا یو ښه وړاندیز دی او تعلیمي ادارې باید د درغلیو له وجې هیواد ته د رسیدلي زیان معلومولو په کار کې مرسته وکړي. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د احتساب صوبایي اداره وایي د صوبې د پوهنتونونو مشرانو ته د یو خط له لارې ویلي دي چې د پی ایچ ډی ایم فل او نورو لوړو زده کړو طالب علمان دي د درغلۍ یا کرپشن په موضوعاتو مبنی تحقیقاتي مقالو او څېړنو ته وهڅوي. په پېښور کې د صوبایي احتساب ادارې اډیشنل ډایرکټر میا محمد وقار تیر مازیګر مشال لیډیو ته وویل چې د دې خط لیکلو مقصد د ټولنې نه د کرپشن د خاتمې لپاره تعلیمي ادارې او پوهان هڅول دي او د ټولنې د تعلیمي طبقې په همکارۍ ولس کې د درغلۍ پر ضد آگاهي خورول دي. ښاغلي وقار نه مو پوښتنه وکړه چې آیا پوهنتونونو په دې حوالے سره څه ځواب ویلی دی؟ نو نوموړی زیاتوي، بلخوا د پېښور پوهنتون وایس چانسلر محمد آصف وایي چې موږ د بیلابیلو ادارو سره په مرسته د درغلۍ او بدعنوانۍ په موضوعاتو وخت په وخت سیمینارونه، ورکشاپونه، مباحثې او غونډې کوو. خو زیاتوي چې که یوه داسې اداره لکه د احتساب حکومتي اداره زموږ نه د مرستو غوښتنه کوي، نو باید په دې لړ کې سنجیده تګلاره جوړه کړل شي چې څنګه او په څه بنیاد به زده کوونکو ته د کرپشن د خاتمې په لړ کې لاسرسی ورکول کېږي.
تر دې مهاله ما په ذاتي توګه دا خط نه دی لوستی، خو زما په اند د درغلۍ له کبله چې زموږ هیواد ته کوم زیان رسېدلی دی د هغې په اړه تحقیق باید وشي. خو دا خبره هم کول غواړم چې که موږ ته د احتساب اداره خط ولیکي او که نه، پېښور پوهنتون کې داسې ډېرې څانګې او ادارې شته چې په دې ډول موضوعاتو له ډېرو مودو راهیسې تحقیق کوي، مقالې خپروي او څېړنې کوي. نو په دې لړ کې د احتساب ادارې وینا ته ضرورت نشته، موږ وار له مخه دغه څېړنیز کار کوو.
الته په باچا خان پوهنتون کې د ایم فل زده کوونکي اکبر هوتی وایي چې ما اوس په خیبر پختونخوا کې په آبی وسایلو خپل تحقیقي مقاله مکمله کړې ده، خو کما ته بیا موقع ملاو شو نو ضرور به د درغلۍ په موضوع تحقیق غوره کوم.
دا زموږ چې زموږ د ادارو خلک دومره سنجیدګۍ سره سوچ کوي د کرپشن غونډه د لعنت نه د اخلاقي لپاره، زه د ایم فل د طالب علم په حیث کما ته بیا د یو ریسرچ پیپر لیکلو مکمل لري، نو په خوشحالۍ سره دا موضوع بدلوم ځکه چې په دې باندې څېړنه پکار ده. هغه وجوهات پکار دي چې خلک کوم کرپشن طرف ته مایل شي، ولې کې د څه لپاره کوي او بیا د هغې نتایج څه دي، او بیا چې دی نو د هغې په ملکي معیشت باندې، د ریاست په معیشت باندې هغه کم بد اثرات دي.
د خیبر پختونخوا د احتساب د اداري اډیشنل ډایرکټر میا محمد وقار زیاتوي چې په 1999 کال کې منظور شوی د احتساب د قانون درې برخې دي: یو تدارک، دویم قوانین عملی کول، او دریم ولسی آگاهی. دا ډول خط لیکل هم د دغه آگاهی برخه ده.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند،
خو افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا کزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
موږ دومره اجازه پېښ چې موږ چرچ وو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ د چرنل چټونه دي پاغې باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکوي.
د بلاسټمي موږ په خپل ډول چټ کړی دی پارلمان کې.
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په 2014 کال کې د یو قانون منصوري ورکړی و چې هدف یې د صوبې اغو خلکو ته چې عمرونه یې تر 60 کلونو زیات وي خیر خیګړه رسول وو. خو د زاړه عمر لرونکو کسانو د حقونو فعالان وایي د دریو کلونو تیرېدو باوجود په دغه برخه کې عملي کارونه نه دي پیل شوي. تفصیل د ځلاند یوسفزي په رپورټ کې اورو.
په کال 2014 کې د خیبر پختونخوا اسمبلی د سینیئر سیټیزن اکټ په نوم قانون پاس کړو. لدې قانونه به لشپېتو کالو زاړه خلک ګټه پورته کوي. د بوډاګانو د حقونو لپاره کار کوونکې مدني فعاله سمیرا عبید وایي چې په امروزه ژوند کې زاړه خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي او دا نوی قانون د دوی لپاره د خوشحالۍ زیری وو. خو له بده مرغه د درو کالو تیرېدو باوجود هم لا قانون عملي شوی نه دی.
هاسپټل کې بدیل لپاره بیل کاونټرز جوړیږي. کم دي ته چټۍ ملاو شي نو په هغه کې به دي سره رعایت کیږي. په هغه دوایانو کې او چې کم ډیر زیات غریبانان خلک دي کې نو خبر پښتونخوا ته اکټ کې دا دي چې هغه سره به مالی امداد هم کیږي. بیچ پر ٹرانسپورٹ کے بسوں کی گردی داغی کرایا ہو ممدیتا با نیمی گی نو دا ډیر زیات سہولتونه دا سدي چې دا پدې اکټ کې دی خدا امپلیمنٹ کیږي نه.
د زړو خلکو لپاره د ځانګړي قانون تر مخه به یو کونسل د بوډاګانو د خیر خیګړې فیصلې کوي. د دغه کونسل مشر به د سوشل ویلفیر وزیر وي او د قانون تر مخه دغه کونسل به درې میاشتې کې یو غونډه لازمی کوي. د قانون د پاس کېدو دوه کال وروسته د زړو خلکو د خیر خیګړې دغه کونسل جوړ کړی شو. د بوډاګانو د حقونو لپاره د کارکونکو یوې غیر سرکاري ادارې غړي محمد الیاس وایي چې دغه کونسل په یو کال کې یوازې یو غونډه شوې ده.
سوشل ویلفیر ډپارټمنټ 30 ملیون روپۍ د دې فند لپاره منځوري کړې دي. خو لا اوسه پورې آیتا د پیسې ریلیز شوي نه دي. اوب زر ان شاء الله ریلیز شي. دویم دی پښتوګ ضلعو کې چې کومه پسماند ضلع دي په هغه کې چې کوم مشران خلک دي آیتا 500 روپۍ د میاشتې فند ورکي.
د سوشل ویلفیر په خواني وزیر سکندر شیرپاو او نورو چارواکو سره مې په دې اړه د تماس حاصل کامیاب نشوي. او چې کله میره تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزي سره په دې اړه رابطه وکړه نو هغه وویل چې د زړو خلکو د خیر خیګړې له کونسلا لسره خبر نه دی. د 1998 د سرشمیرنې په حساب په خیبر پختونخوا کې لشپېتو کالو د زیات عمر لرونکو کسانو شمیر 3,00,000 او 80,000 وو. زلان یوسفزي، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
پسترګو معذور خلکو د کرکټ نړیوالې لوبې راتلونکي کال پیلېږي. په دې کې د مومندو ایجنسین هم د دوو لوبغاړو انتخاب شوی دی. په دې لوبغاړو کې محسن خان مومند او راهد الله شامل دي. دی وایي چې په دې انتخاب باندې ډېر خوشاله دي او هڅه به کوي چې د خپل وطن نوم روښانه کړي. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
په کال 2013 کې د راتلونکو وړاندو یا د سترګو معذور کرکټ لوبې د نړیوال کپ لپاره د محمود د دوو ځوانانو انتخاب هم شوی. په دغه ځوانانو کې محسن خان محمد او راهد الله شامل دي چې د دواړو تړاو د بر محمود جنسي د حلیمزو قبیلې سره دی. د روان نړیوال کپ لپاره د درویشتو لوبغاړو انتخاب شوی چې په کې د نور چاڼ ورستو 15 لوبغاړي منتخب کیږي. دا نړیواله کرکټ لوبه د کټاګوري سي مزورانو ده چې د کومو نظر تر 25 میټرو پورې لګي. محسن خان د مشاد ریډیو سره په خبرو کې وویل
پروس کلم الحمدلله ما په انډیا کې ورلد کپ لوبول 20 اوس ون ډے ورلد کپ چې کوم نه په پاکستان او په دوبۍ کې به لوبيږي هغه د پارم زما سلیکشن وشو. په انډیا کې الحمدلله زما په ټول ورلد کپ کې 7-8 وکټ وی او نور داسې سکور مې خو 50-57-82 داسې زما سکور په 20 کې.
محسن خان محمد پروس کال هم د شل اوورز یا T20 لوبي په نړیوال کپ کې برخه اخیستې و. خو دغه کپ اخیرنۍ لوبه د پاکستان نه هندستان ګټلې و او محسن خان وایي چې هغه خود ملک نومرو خانه کړو خو له هیڅ یو چا ستاینه نه راکړي.
چې د انډیا نه راغلم نو د مومن جنسای نه ماته سنت سم ملاو شوی نه راته سره پروګرام دغه شوی دی چې رب پروگرام دیتا سورا شیا مزه چراغنی مم دغه سپ کلی مانی نرت نو کریشتره نہ سیس نشتره پکار یرا زم خپل گونمن لدا پکار چی کم اس کم من تس نو کری را کی اس من دی اسکالرشپ اس وغیرہ سٹارٹ کینو
محسن خان محمد پ کرکٹ لوبه کی بالنگ بیٹنگ او فیلڈنگ کی مہارت لری وای چس کال دغه نړیوال لوبه کی با دغه 15 لوبه په دوبه کی ولنه لوبه په پاکستان کی کیږي
مسرارون ورلد کپ د پر انشاء الله ژوند هو زما خپل گیم دی ز کوشش کوم چې خپل د ملک لپاره او خپل د جنسي لپاره خپل ځان لپاره گیم وکم او د پاکستان نوم په هر ځای کې روښانه
د محسن خان او راهد الله په انتخاب د محمود جنسي د کرکټ اسوسییشن په خوانه مشر شاه محمود او د سیمه ولس خوشحالي څرګنده کړي د اوویلی دي چې هغه به دغه دوړو لوبغاړو سره هر رقم مرسته هم کوي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
د ننګرهار د برېښنا شرکت چارواکي وایي زربا د 10 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت د برېښنا د ډرونټې برېښنا کوټ د بیا رغونې او ظرفیت لوړولو چارې پیل کړې. دوی زیاتوي هڅه به وکړي چې د کامل برېښنا کوټ هم زیات اندازه بجلی ترلاسه کړي. تفصیل د باس محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د افغانستان په ختیځ کې د برېښنا شرکت رئیس امید سبا په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د ختیځو ولایتونو لپاره به د 300 میگاواټو په ظرفیت لارغندي څخه د وارداتي برېښنا ابتدایي کارونه په نږدې ورځو کې پیل شي.
ارغندي نتر ننګرهار پورې انتقالي لاین ده چې دا لاین به د 300 میگاواټو انرژي وارد کړي، یو بش په لغمان کې، یو ننګرهار لپاره، بل کونړ او نورستان لپاره. من د دې د زمکه چاره ننګرهار کې هم بشپړې کړې دي. د ژوند په ساته باندې لپاره سبسټیشن جوړیږي، په 15 ورځو کې خارجي انجینران راځي، د دې سکیچ کېږي. دا د بانک آسیایي پروژه ده چې د برېښنا ریاست لخوا نه تطبیقیږي.
دی وایي چې د 10 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت به په ننګرهار کې د ډورونټې د برېښنا کوټ بیا رغونه په اساسي توګه پیل کړي.
ډورونټې برېښنا کوټ په حدود د 10 میلیونو امریکایي ډالرو ډونرانو ته قناعت ورکړ، هم د افغانستان د برېښنا ریاست ته، هم د اوبو انرژي وزارت ته، چې په ډورونټا باندې اساسي سرمایه گذاري باید وشي. او دوی ومنله په ډېر نږدې کې خارجي متخصصې کمپنۍ ننګرهار ته تشریف راوړي او د دې عملي چارې به تاسو ټول وګورئ. د ډرونټې ساختمان او د ډرونټې پاور هاوس یعنی داخلي سیستم په دواړه بسازي کېږي.
د ختیځو ولایتونو د برېښنا شرکت رئیس امید سبا وایي چې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې به د کونړ پر سیند د 15 میگاواټو په ظرفیت د برېښنا کوټ د جوړولو عملی چارې هم پیل شي.
کامی د برېښنا بند په حدود د 15 میگاواټو برق ده. د اوبو او انرژۍ محترم وزارت لخوا نه د دې پیسې ورکول کېږي. پروژه په اعلان کې ده. امیدواره یم چې د موږ د ننګرهار برېښنا ریاست په هلو ځلو به ډېر زر د دې داوطلبي د دې تدارکاتي چارې پوره شي او زر به تاسو د دې عملي بنیادي کار وګورئ.
یاد دی وی چې د تیرو شپږو کلونو رئیس د روداتو ولسوالۍ اړوند په حصار شایي کې صنعتي پارکونو ته ځمکه بېل شوې، خو د برېښنا د نشوالي له امله پکې کارخانې نه دي جوړې شوې. په ختیځ کې د برېښنا شرکت مشر امید سبا وایي چې د صنعتي پارکونو لپاره به د 30 میگاواټو په ظرفیت د 2 کلونو په موده کې لمرینه برېښنا جوړه کړي شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اور کو مشال ریڈیو تاثر اس بعد اخبارون پاخیر کے زلبیاد فرخند اسد نلن خبر نورو
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته ویل دی بعد حالاتو مقابله کوي. هغه ویل پر د پخوا هم داسې تورونه لګېدلي دي او نن هم د امنیت ځینو قوتونو پر د درغلۍ او ناسم تورونه لګولي دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا وایي ځینې خلک او بهرنۍ ایجنسیانې په پوځ د نیوکو په ترڅ کې دا هیواد بې ثباته کول غواړي. د پوځ د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر بیګا په یو خبر پاڼه کې ویل جنرال باجوا دغه څرګندونې تېره ورځ د خیبر ایجنسۍ په راجګل کې
په وسوال برید کې د بدل شوی لیفټنن ارسلان عالم د مور پلار سره د لیدنې په وخت کړی دی. د نیم قبایلي سیمې لکی مروت پولیټیکل انتظامی د سلویخت اف سی آر لاندې د بیټنی قبایل 19 کسان نیولی دي. په سیمه کې د مشال ریډیو د خبریال تر مخه په افار لکی کې د استاد د بدلولو پر سر د ځایي خلکو او د پولیټیکل انتظامی د چارواکو ترمنځ څو ورځې وړاندې یوان خطه شوی و. پولیټیکل انتظامی وایي دغه مسله به د جرګې له لارې زر هوار کړي. نن په پېښور کې د نوي افغان کونسل جنرل موین مرستیال ته د پخیر اغلی په یو دستور کې افغان سفیر عمر زاخلوال وویل د پاکستان او افغانستان اړیکې به په راتلونکو شپږو میاشتو کې لا نورې اخی شي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په انکرا کې د عراق د خپلواکۍ کورد سیمې ته خبرداری ورکړې ده چې کچېرې دوی د خوراکي توکو ډک ټرکونه دغه سیمې ته لیږل ودروي نو کوردان به له لوږې سره مخ شي. هغه د کورد سیمې د پرونی ترسره شوي ریفرنډم سخت مخالفت وکړ. د یوکرین ولسمشر د یو داسې قانون منظوري ورکړې ده چې تر مخه به د دغه هیواد په سرکاري سکولونو کې یوکرایني ژبه د پنځم جمعات وړاندې لازمي وګرځول شي. پیترو پوروشنکو د 100 ورځو د مخالفت وروسته پرون دغه قانون لاسلیک کړ. او د آزاد اروپا د اذربایجان څانګې تحقیقاتي خبریالې خدیجه اسماعیلوه او د هغې درو وکیلانو ته چې د ټولنیز انصاف لپاره یې هڅې کړې دي د روزګار د حق جایزه ورکړل شوه. دغه جایزه بعضې وخت نوبل جایزې نعم البدل هم ګڼل شوې ده.
اور ایدن کو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موچونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زه انیسا اجمل د خبرونو ویان د فرخند اسد تکنیکی همکار اسحاق امیری سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.